آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ په اړه راپور برابر کړي.
دا خلک د شی اتفاق او اكو پر وخت کې اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړ دینه اغه بیا یو کمر دی سپیپ شاند اغه زره کمر نه مې غورځول.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعری پر ارزښت غږیږي.
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چار بیا ته د مراده چې د څو اخبارونو کار کوي کنه یعنی د فکر د خوراول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږي.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن دغه زه ډیسکونه لرم.
زرپانه کې به لنډ کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه ده معلومه چې علامدین اصلا د کوم ځای وو، خو زموږ کلي ته ډیر پخوا راغلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکاره.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیارلسم سرود روسی برخه واوري.
که په هغه نیمایی رڼا دنیا کې خزی اونجونی هم اوسیږي نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولای نشم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کچری پخوانی استوری تاریخ تزیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبرې واوري. دا استوری نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استورو او په دغه استورو کې د نورستان یادونه کوو، اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سوما ربل نه واده. اندر په نورستان کې د جګړې د ربل نوا گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجب ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به یې شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونې لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په خوست کې د هنر نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هرې ټولنې په خلکو منفي او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي زوینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمیر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمیر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لومړنی کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس د دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلورو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست حسینې صافې سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو آثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست د همکارۍ غوښتنه وکړه. حسینې صافې د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
له میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلدار څانګه او درېمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسور سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
روح په قسمونو دغه جنا منور صاحب مثال غزان نونه سمر خنۍ انار انګور دا شتاران متران دا خو عادی دغه دی. اوس پهلن دغه مشته دی املوکان هغه سابقې املوکان دی زراعتینه اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سوی څوک زر کار به اومد لري دغه سوی دی چاستل چا لاس نه دیواله نه څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوو پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوو یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ور کوي او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ور کوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړه وای
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غرزول بنی ادمان بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغه ناخته د شیواله چوخاله یو منجار واخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او ښځې موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼګونه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندرباغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویالي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا رکو پر وخت وه ډېر وخت وه د تاریخ هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کو پر وخت کې دا درې تر لاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کو پر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنایي دیوال وشي دی یا چار دیوال وشي سمیخردار نه دغه ته وشي. دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دوی کې ځان لیوانوم راځي. مثال د شکنان نور موزر دا وحشي ځناوران راځي دا میوم غرقې خوري. هم پټي کې متضرر کیږي پټي متضرر کیږي دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دي هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډېر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دي د هغې نه معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري ځکه د عصر حجري ډېر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډېر زیات سوړ وړ.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډېر مشهور و. د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نوي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسې څه ځواب لري؟
ګوري موږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي. هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ
ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي او دیو پخوانی دغه خبره ده غالبا د شعر هر بهر د ترتیب او دغه سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي کنه، یعنی د فکر د خوراولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیغ په نیغه صدمه ده، لکه موږ او تاسې اوس په ادب کې، ادب د ادب د پاره او ادب د ژوند د پاره او د ټولنې د پاره. دا هم صحیح ده چې موږ ادب د ژوند د پاره، چې هغه کوم زموږ مشران دي، د ټولنې خلک دي، د هغوی توجه راواړو. ام په ټولنیز لحاظ، ام ګوري حقونو په لحاظ باندې تاسې ولسی ادبیات لوستي دي زیات. هر لنډۍ چې تاسې وګورئ، هر بدل چې تاسې وګورئ، په هغه کې به داسې مسایل تاسې پیدا کړئ چې هغه زموږ په ټولنه کې نیغ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلی. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کړي، بلې خواته پلار واقع کړي، او هغه ته هغه خپله خبره، هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه هلک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي ویلی. پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري، دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده. دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، هلک بل ځای واده کړی، او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمال ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده. بس یعنی داسې هم شوي دي. یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالې دی، او د ورور په خاده کې دی، څرخ وهي، لنډۍ وایي، او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي. بالکل ناخبره یې که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ د خشانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې، چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي. نو ادب خود سي دي چې د ژوند نقش دغه دی.
یو بل پوښتنه دا کوم استاد، چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي. دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي. په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو، د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویل چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري، نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم، تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شم، یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم. خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي، او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي، او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی، او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې، او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته، ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسوي. دا ژمنه ما سره وکړه، بیا مې مضمون ورکړ په همدغه شعر او شاعرۍ باندې چې تاسې شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې، چې تاسې ځان سره سوچ وکړئ، تاسې کوئ څه، تاسې دا ټولنه کومې خواته وړئ. تاسې د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسې د هغوی لیکنې کته، تاسې د الفت صاحب مطالعه کړی دی، د هغه شاعري مطالعه کړي، یا هم خادم صاحب مطالعه کړي، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینوار هم شاعري کړي، د مینې خبرې هم کړي.
بالکل.
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې تل راسن یو چاته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي. مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه.
بالکل.
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وایي، هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ. دا خبره ده.
یعنی ټولنیز سرحدونه باید
پام سرحدونه تاسو د حمید مومند ټوله شاعری ولولای د مینې خبرې خپل مشهور دي خو تاسو به جسم پکې ډیر کم شو هغه انسان دی د ټوله دی ډیر کم به داسې او هغه دغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاری او پسې راتیر شه داسې الفاظ او داسې جمله کېدی شي هغه د دې غرض د پاره چې دغه سبک یو دغه ساتلی یو اصل ساتلی نو ځنې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازې نه ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعری وګوري د ښکلا تعریف یې کړی عبدالرحمن بابا د خلا تعریف کړي خوشحال بابا کړي دغه زور سره خو چون هغه خو قوبی مشرم او هغه بیا نه خپل ځان ته هم خبره کړي زوی ته هم کړي خزه په مخه ورغلي غلط کار کړي قوبی مشر دی نه خپل خبره ورته کړي دا
بل استاد اوس کدا سه پښتنه وو کوچه څنګه یو خپل شعر مونږه کولای شو چې لستون کو ته وړاندې کړو یا مثلا خپل شعر څه ډول باید
ګوري دغه خکلا چې دا د پخپله د پښتني ده دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالي نه هر څوک اغیزمنیږي خو دا چې اوس موږ وایو چې خکلا څه شي ته وایي څنګه ده نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف موږ ورته نه لرو داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو نو همدغه شانتې د هر شي هغه خپله ښکلا وي یعنی محسوسیږي سړی اغیزمنوي خو موږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې ښکلا موږ څنګه تعریف کړو څنګه یې رامنځته کړو نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل ما سره کېدی شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس په دوه ډوله ویناونه موږ اغېزمنېږو یو نیغ په نیغه اغېز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو موږ او تاسې احساساتي کېږو دغه خپل احساسات شریکوو یا مثلا لوبې ته ناست یو تاسې وګورئ تاسې په خپله هم د لوبو شوقي یې دا د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنې ډېر مینهوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یوه ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي یو دا احساسات دي یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په ناعادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې اړوي نو د دې دپاره بیا خپل طریقې دي چې زمونږ ډېری پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده که موږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په ده کې ټوله کې معنی ده او بیا په ده کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدې کې مسایل دي دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې دا همداسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اورېدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري څومره چې اوس مثلا موږ او تاسو وو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کېدی شي تا ته خوند درکړي او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پوهېږي هغوی هغه ښکلاوي چې معنوي ښکلاوي دي د هغه هغه الفاظ ترتیبول د هغه استعاري راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترې واخلي ښکلې شي اغېزمنې کړي خو عام وګړی به څنګه شي او بیا که خیال دي کړی موږ راځو ولسي ادبیاتو ته بیا په ولسي ادبیاتو کې چون زموږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبي ده خو ولسي ادبي ژبه ده چې هغه زموږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي نو تاسې وګورئ چې زموږ ولسي ادبیات څومره ټولنه اغېزمنوي دا اغېز د چی دی دا د ښکلا دی دا چې یا چپورته پاتې کېږي او یا یو څه نظر ورکوي دا د همدغې ښکلا او اغېز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه
او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډیر زیات رول لري، نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلاوې رامنځته کیږي.
د لیکوال، شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخایي کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورځي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چکله خلک تاسو نوم اورینو یو چې ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه کراس وی تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډیر په زړه پورې دي؟
خورا ډیر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډیر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت مانه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوون دغه زه ډیسکونه لرم، خورا دې ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخوانی موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډېر شهرت یې درلود یو وخت پخوانی وخت کې، اوس هم د اوبې هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډېر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چاته ویلی ام ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
دما بدبختی پدی کده چه سیاسی موضوعاتو که زبه لشریک ما متاسفانه دا کار ما نده کده. اکتر چه پدی متقدم چه دست اشعار سته چه اغا دیر همغگی لدی پاینده که وکم دا با دیر خیلی
دیر بخیلی. چنگا که استاس نگوختنه وکو اغا شیر چه لیتاس دیر خواه دا او تاس خپل لیکلی پس زهن کم کم چه سته را توی وی؟
پس زهن دیر یو خیسته شیر دی وی هر شب بخواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه سمرا وقت پا خپل زون که تاسی دی برخی تور کوایی چه مثلا شعر و شعری بکنی زکر تاس خوب سیاست کم زیاد مصروفی است؟
اصلا خپل در شخصیت انسانانو باید سبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نه چی نجوری اگه خپل سیاست که مشتباه که ایزه بدی معتقده مره خپل هم دقه ادب، شعر، موسیقی دا تکمیلی ده انسانان و شخصیت تکمیلی. اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی پی سیاست که اشتباهات که کده دی اغیزی دی غلاندی نوی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان داده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه که حالا لو اشتباهات که دی غل خاطر از پی دی عقیده ایمه چه یو انسان چه غا لطولنی جوان سره علاقه لری او غواری سیاستو که نو دغه نازک خیالی دغه خپل دا احساس قوی احساس دی خلک احساس ونده ای کهی خپل شعر او موسیقی دی دغه احساسیت احساس که او ساتی بغه حالت که دی کولی سی دیر سالم قضاوتو که او بیلاری نیسی سیلا دی رحمی دیر زیادی گی په خلکو بانده بیا کولی سی چی دیر اغه ترحم بلدی او هیز وقت ظلم بونه که په خلکو.
تاسو خپل په خپل ځوان کې عملا دا موضوع څومره تجربه کړی؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي و نه رم لکه دا چې زمړې ما اصلا ذاته کله کله د بیتهوفن او رم وېد کېګم.
بله
تاسو هیڅ تصور نه کوئ چې څونه یو ښه احساس سره ورکې او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ځوان کې او د ژوند په مفهوم پیګم. ولی اصلا هغه احساسات سړی داخل کې دي په مغز کې اگه جواندی ساتی دغه موسیقی، شعر، ادبیات دا جواندی ساتی او که دا نی نو سره پیو ماشین تبدیلیگی اکثرا شاهنامه ورقی آدو ما اغبی نما داستانون دا اکرم عثمان می دیر خوکیگی خورا دیر می خوکیگی پا کراتو وای ما او ار واری چوائی ما دیگه دا بیا واری بیا خوان داخل ما اوست منګه دا نوې نسل ډیر بیگانه سوې له دغه مسایلو
بله یوازې یوې خواته مخه کوي
بالکل یوې خواته او مخصوصا همشیر ادبیات مخصوصا موسیقي حياتي ضرورت د انسانانو ته زنده وایم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه درام موسیقی لامدی لپاره ز کلاسیک موسیقی رو دیر خواهی گی چه اگه لو یا بحر دهی چه دی سالی اگه روح ده غناور گی اگه غنیکی سالی روح
اتما دیسی دوستان لره چه اگه پا سیاست که دیر زیاد فعال دی والتا کار کهی څنګه د کوم څوک تاسې پیژنئ چې هغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړې دي هنر او ادب خوای پریخي که داسې کوم څوک پیژنئ بیا ژوند څه رقم و
په ډېره خوښي د موږ اکثریت سیاستمداران دغه رقم دي تاسې وایي شعر او ادب او موسیقي سره ډېر کم خلک علاقه مند دي نشي اوس خصوصا خو هغه د موږ د ځواني خلک چې وګړي ډېر علاقه مند دي ولرله خورا ډېره مثلا اوس ډېر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
بلدي
بلدي چغه ترجمه سی هم دی په فارسی باندې
مثلا سیاست کې بیا ونوې سره ایدا
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني دیره هغه پیرمرد و دریا اگر نه لوستل کفر ده سو که اونو لدی یا هغه وقتی که زنگا به صدا در می آید دیگه یو دیر خواسته رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکله ده او مقامت جنگونو پک درسم کال اگر نه دیوغال آثار دی اگر یو ملک پوری مربوط نی دی یا مثلا جنگ و سال دی تولستوی
بله
اگر ټول دنیا ولی
هر کسان چې نوی سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر پکې ځوانان هم سته دوی ته ولی تاسې پیغام څوي چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخه وکړي او هم وساتي ځان سره
نو زه په دې عقیده یم چې ژوند نیمګړی ده دوی باید په دغه پوه شي یوه کدی هڅه وکړي که تروس نه ده کړی سیاست مدارانو د ځوانانو نو که څه تروس نه ده کړی چې دوی شعر سره ځان هغه کې بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ده مختلف شاعران هم در رقم ادبیاتو ده هم در رقم موسیقی ده دی خپله په دې پیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دوی ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت د دوی بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپانه کمال زموږ د کلمې ماشومانو به هغه وخت ته بي صبرانه انتظار وست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بربزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. انغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوند. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جمعت نه لاندې یو لوی چینار ولاړو. د چینار بیخته هواره ځمکه وچې. د دوبی په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جمعته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نه شو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندی کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې کاریدل علمدین یو زوی درلود زموږ هم زولی او ماشوم وو د لو په مهال به ورسره وم له لو شوو غنمو به یې سترۍ جوړولې نورې یې لورګانې وي چې څه واده او څه په کور وي له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل علمدینه موږ ته کمال وښیه علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي یو شی راوړئ ټولو به غږ کړ څه راوړو علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل اوړه راوړئ غنم راوړئ وریژې راوړئ جوار راوړئ او هر څه له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړې شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې یوه ویل دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه او دم یې کړ خوله یې خلاصه کړه له دواړو زمبورو یې اخوا وویست بل غږ کړ له پزې یې اخوا ستن وویسته سم جادوګر دی هیڅ درد ورته نه کوي دم پرې اچوي چوفوي یې زما اوږدې ستنې ته سودا شوه او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله او دا ځل یې له دواړو وویستله خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و کور ته لاړم سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم علمدین کټ کې ناست و د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده څنګ ته یې ودرېدم ما ویل علمدینه کمال به راته ښیي علمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا وو او ویل یې نه کېږي ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړوو او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیخلي رنګونه ناست و یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و سترګې یې راپورته کړې لور ته یې غږ کړ زما ستنه راوړه ستن یې راواخیسته زنبور ته یې نږدې کړه په تازه ټپ ور برابر شوه او ران وران شو او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
میرزا خان اورمړ میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی لمبردار ګڼل کیږي او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکي متصوف دی میرزا خان د نور الدین زوی دی او د میرو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1300 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابر کړه او هم د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په چپه کې تبلیغ پیروي او څرګند کړل بل خبره ده چې میرزا په خپل اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات خودلې دي او هغه د زماني لوټوپان څخه په امن کې ساتلې دي گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یو او بل ژبه معرفي کړی دي او دا هڅه یې کړی ده چې د هغه ټوله سار په سیند لاهو کړي خو میرزا خان او د دغه دوري نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي څېړونکو او ختیس پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د آثارو په لټه کې شي او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل او د پیرو خان اصلي دریض او بڼه یې یو څناڅه څرګنده کړه د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي دی د دکن جنگ ته ولېګل شو رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو ډیر لوی جنگ وشو میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو رشید خان او دولت شاعر پکې تپیان شول میرزا خان پکې خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم حل ته خخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینی ځای خدا دی چې د میرزا خان په آثارو کې د هغه له دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخې په لندن، پېښور، پخواني شوروي اتحاد یعنی روسیې او کابل کې میندل شوي او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یوه د پېښور په موزیم کې هم موجوده ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1959 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1445 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیدی، غزلی، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعری و نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کو کارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسی سربازی دی کړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، چشوی چشوی د قادر خایست پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد خنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یې خزی هزار کړې، مگر ټولې خزی داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکون کې بدن شور ته نور ټینګ نه شو، روی گرز للاسه و خوید مخ کتا، خون آرام دی پسه دی اولا ریگ دی، یو ناچا پاید غد تالند گلز کر، دی دنیا نیمتی آره چیز پکیم، بس همداز ما دی هستی پتا مانا دا، پا تیاره که با اوسیگم تر چو مرشم، ما تا مرا یادا وی دنیا رو خانا، که په هغه نیمایی رنا دنیا که خزی اونجونی هم اوسیگی ندو زخ ده، د خزمنو په صفت می باور نشی، دوی نتم د وفا کولای نشم، پر هغله خکر به څنګه باور وکړم، چې مشره یو خزوی کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم، چې سپاره د میرمنو په بولی سي، د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایا زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي، کک تا مخا مخ دری کی داسی وای، هو دی خزی پا بولی بزی جگلی تا، هر سر تیر یوی مور دی زیگه ولی، هر سالار تا یوی خزی عشق خو ولی، لخکر طول دی خپلی مور پا مینه مست دی، دی وطن مینه پشان دی مور دی مینه، دی وطن او با شیده دی مور دی تن دی، لکته چی خپل مور پرخته بولی، لکته چ خپل مور پرخته بولی، هر انسان تخپل مور همداس بویا، دیوی خزی جفا د ټولو نه ده، ټول خزی د گل بوی سیر نه دی، گل بویا پر خپل دریز بی وفا نه ده، گل بوی خوستا زړه زکه د مات کړي، چې د خپل هیواد غرور ور نه مات نشي، ستاد عشق دنیا زکه ورانه کړي، چې آباد کړي دنیا د خپل خلکو پر هغه تر خپل ځان ټبر ګرانو ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ وفادار خپل وطن ته تر تا ډیره ګلبویا د خپل وطن لویا اتله د هیواد په مینه مست شهزادګۍ وه ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه نن پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه د هغوی کرکه له دې ځایه پیلېږي هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګیږي بس هغوی به پر پردی کاسه لویږي ته هغې ته شوې پردی هغې شیبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره په هغه شیبه دښمن شوې د ګلبویې هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې تر دې منځه ستاسو مینه نامراده تر دې منځه د هېواد مینه شوه کرخه.